آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي یو شمیر کسانو خپل به وسی را ته یاد کړی دی به وزدی یادونه کړی دا یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوی نه کیږي په ایران کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړی او ویلي دی چې هلته ورسره ناوړه چلان کیږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل دا هغه افغانان یاد شوي چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکیل وو په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزی سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شوې ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پیړم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تربلې ډېرې دن کیږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچېری خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
سلام انا ونی کې هلي کوم چې جوړ او را وبایز وکیل احمد هلمند ولایت څنګه د سولې څخه مې اړتیا ولې ده د څنګه د سولې څخه بیا د کرما او پوری په دمن چې کې یو مکتب نشته نو موږ غواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنې کوچو مرچ مکتب جوړ کې زه کړه ما مسلمان مې تر سن وایي بیا په دې هلمند ولایت څنګه د سولې کې ډیر جنگونه وسلو ډیر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړه نو د خطر مرکشان ټول بي سواده جنو مرتبه باید مکتب جوړ کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زبر علی همدر ده هلمند ولایت تنوزاد الوسالی څخه ستاسو په اړه کې یم ما دا اواز کوم تر لوړ پور چارواکو پر ور سوې ده موږ نوزاد الوسالی کې ډیر اقتصادي مشکلات دي نو زموږ کښتونه دا خو ګره تاریخ کو دا تاریخ کرا باندې بند کړی دي نو وس دې زموږ سره مو سی و دا کوم کنه وکي کنه خو نو موږ بیرته کړو دا ما جاتر دا د ټول چارواکو په وسیله السلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر شوخ ششی بیا ولرې سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسی دا یو ډوګان یې هم وس ماته راورسېدلې چې مسافر دي وړي دا ګر د افغانیان دي ګر د افغانیان دي چې دا چوټاوي ډکې ډکې ګوره هغه چوټاوي په ریګو باندې راشوه کېږي او په دغه ریګو کې ځي دا هم وس هغه ودانۍ ته راورسېدلې دلته شوکۍ بیا د دې ځای څخه بیا نور بارې دا مسیر پر مسیر باندې چې ځي وسنتی چې حساب وکړي چې دا لږ دي که ډېر دي د افغانان خدای پاکې پر افغانانو ورحمېږي چې دا به نو پر مینو نه ورځي دا نو د مامورانو په ټکانو کې نه ګیرېږي نه به ویشتل کېږي هر چېرې چې هر یې وولېدی هغه بس ځای دی په دغه ریګو کې چې مړ سو بس هغه ریګونه بس قبر دی دغه ځای دی یعنې چې پر دغه لارو باندې موږ د دې خو بدای درته وایم چې ژر ځوانان مو لیدلی دي چې پراته دي په ټویه پر کش کړی دی ریګ باندې راغوښتی دي بالا هغه قبر دی زایدی بالا بس نو خدای پاک دی پر ورحمی دی دا د افغانانو آل دی نو شو وخت شي بیا ولری په مخشه هله کوم چې نشه لکه دغه ویډیوګان چې ما تست درسته وږي دی د خدای په امان شو وخت شي بیا ولری
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پرې ښه دی چې مخکې یو تن استاد په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې مو خپل معاشات نه دی اخیستي امارت هم په یوه بله کوي نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ غږ یو څوک هم نه شي حروېدلی او نه چا هغه غروېدلی دی حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلی دی چې یو معلم دې سره اوس مخته شي تر دې مکتب تیر شي تر دې معلمي تیر شي نو دما غوښتنه له تاسې څخه دا ده چې دما غږ تاسې تر یو ځای پورې ورسوي یاست. د دما غږ څوک واروي د دې شاګردان هغه مو خوړل شي او د موږ برخلیک معلوم چې زیحه یې د موږ معاشات څرنګه زول شپږ میاشت کې چې موږ معاشات نه دی اخیستي له موسساتو څرنګه کار کول اوس د مدرسو دیواله معاشات حواله وي او موږ دغسې شپږ میاشت کې چې ورځو نه م کوم معاشات شته نه څوک دې ډاډ راکوي چې ورسه نه څوک دې سته چې موږ ته اطمینان راکړي خیر وي چې راغلی یې نو موږ له تاسې څخه هیله کوم چې دې هغه مسؤولو کسانو تر غوږونو پورې ورسېږي چې دا ملت به تر څو دغسې ځورېږي تر څو به موږ داسې کړي وو استادان په ډېر بد وضعیت کې دي په ډېر بد حالت کې قرار لري اوس نو له تاسې قدرمنو څخه مې دا ډېره غوښتنه ده چې دا د ما غږ ته مسؤولینو پورې ورسوي یاست له غزني ولایت څخه یو تن ښوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم چې د ما غږ تاسې ته د مسؤولینو پورې ورسوي. مننه، السلام علیکم.
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي. اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د موسساتو کومک وکړي. هېڅ کار او مزدوري نشته، خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکوي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود توجې وچ شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ صدر سره په لین کې ما د غزما واځي تر مسولینو پر ور ورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو. دا سیزن په عذاب یو چې یو ورځ مو پرات نه د ځینې تیره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا سره کم د غلی دا څنګه د شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي. دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص نامې لیدی وګرځېدي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه، خبره د نوزاد په قاضي کې وه چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې یې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام د غزما واځ تر مسولینو پر ورسیږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ دای له د چې د قاضی موږ د ګلسوالۍ څخه ایسته کې د موږ میراث کړو. موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی.
علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم. نو دا ترافیکی پیښ په حق له باید وایم چې په افغانستان کې دا ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل د وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي. په لارو کوڅو او کلیو ښارو کې دا وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لس پنځلس شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرد پر یو بغل باندې د یې خوڅ چې څوک را روان یې هغه ته لار نه ورکي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي، خصوصا بیا داسې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوي. نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې خدای کوله دا پیش براته میسی.
السلام علیکم. در هلمند ولایت مرجان خبری کوم. ما واده تر لوړ چار واک پوری ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره غلی موږ سره هیڅ مرسته نه غدی نه مالی مرسته سوی دی چې موږ ته نوی راکول سوی. موږ دلته ډیر سره ستړي کدا غ رقم حالات موږ برته مجبورې که په غلا که په رقم یې موږ پاکستان ته برته اوړو. موږ د مجبورۍ سرځو خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لاوه خو حالت سم پیسې وې. اوس پیسې نشته نیستی دي. موږ سره دې مرسته وشي که نه یو ولد چې نیم افغانستان به برته واوړي پاکستان ته. نیم مهاجر چې راغلي برته د مجبورۍ سره روان دي. دغه اوس هم روان دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاول حسنی حکومت سے دماغ غختنه د ټول افغانستان دی رفت آمد خلکو سے دا اس خلق تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي. سړک دو کال کیږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ کړي. په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ ده چې هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه دی ورته شوی او ډېرې مځکې برانو د اوبو وړې دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه ده ورته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوې دي. هیله لرو چې تر مسؤولو چارواکو څخه دمږ زغ ورسوي. تیرہ مہربانی بھائی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسول نیم دا ننګرهار څخه آزادۍ راډیو لالار نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلی او احترامات تقدیموم. الله رب العزت دی وکړي چې ټول افغانان سره فخ او خوشاله وي. نو زه د آزادۍ راډیو لالار نه په خپلو حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې. خلکو ته درانه مالی او جاني زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې منګه د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو. په ګرمو لمرونو کې مونږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې مونږ د سره لمر ته ناس یو. سرپنا مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلی وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
وایي چې زه پیدم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دي وخور. په دې ایران کې موږ مسافر یو ډېر په تنګ سره یو. موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي نه یو غذا شی راوړلسی اتاق ته هېڅ شی نه راده. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې مونږ کار نشته. یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دورې بیده ده که بیده دی زنګ ورته ویشي کوي که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده؟ څه شین قیامت ده که افغانستان ته ولاړ شم کار نه لرو که ایران ته راستون دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو. سخت ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن ستا لاس متېدن ستا وروره کشو ګیر څه. دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانستان سره نه سوی. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کیږي.
زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې. یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 4 شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې. اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. وسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خپاره کړې. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په دغو پیغامونو کې له ایران تاسو واورېدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د کوربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمني د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی په ټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زما همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا له غړې ګلالۍ مموزی سره مرکه کړې. میرمن مموزی له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزی نه واورو
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني سیسي دا ډېرې غټي پولیسي یا جنایي غلري دوسیې لري. دا دوسیې د نن ورځې نه دي بلکې دا دوسیې دوی ته ډېر وخت نه درلودې، خو په المان کې بیا بعضې موضوعات رامخته شول، لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زورنګین په ښار کې یو جنایي پېښه راپېښه شوله، نو دا سبب وګرځېدل چې افغانان له جرمني نه خارج کړي او بېرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی و او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمنی کې رسمیت وره، په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه وي او دوی جنایي دوسی وړي.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیا سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وستا فیزر په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي، دا به چیرنه وسی، دا به سیاسي چیرنه وسی، او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې وسل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې استل کیږي هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرورت نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راوغړ شي، دوی دوسیو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړي او بېرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم دا یو او رستي ډله وه؟
تاسو ماته ښایي او ما رسنوي کې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نورم هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابر وي چې دوی بېرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، داسې نورې الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بېرته به کابل ته واستول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبی شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې هل خلک هم دلته لډیر ستونزو سره مخالف کې او په سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لار پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وښي چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایسل، موږ اقدام وکړو چې دا خپل خلک په المان کې آرامه کړي.
تاسو مثلا معلومه کړې ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که یې نه درلود؟ یعنې له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر شي. دوی باید یو قانوني لار ورته برابره کړي چې تر کومه حده پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دی له المانه خارج کړي، دا باید ډېرې مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېرو مسایلو کې په دې کې باید هغه کړی وي، باید مخکې تللی وي او دې باندې باید جرم اثبات شوی وي، بیا کولی شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوو وار باندې دا کسان ایستل. په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 40 500 1.
او سمرازو دوره کوشوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته چی دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په پیری داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخون مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موځل بل یا اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللی چې په کومه سیمه کې دی، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ. کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلی یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسئ. لبرنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرک دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګې د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نه ور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتساپ ټول یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سنه درکاسو یعنی دا سنه دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا اوس پرې نه درکاسو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ماس یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځان سره به دې څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار ازار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چا ته یې معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو سره السلام علیکم و رحمت الله
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
د ازادۍ میلمه د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د یو افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسنګ پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پاته 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5 نیمه بجې زبایت راځي سم او په دې غره د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او په دې غره خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچی باید زل کور اوزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو مش تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سومه شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب سي همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم، او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سي کوم ډاکټر ترما لیف سه تجربه یې کمه ده، هغې سره یې ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم، له زده کړې نه شروع کوم، هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعوم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشفی کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای، هغه ډاکټران ما لیدلی دي سه اکثر سه تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده، خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سه کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې، بیا سه زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه یې کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه ده سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سې په هغه کې، یعنی زه خپل ترځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه ما نه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا تا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سې، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه لمانه مشرم ده، کې د سې د روغتون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په هیڅ کومه فیصله.
درست مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان، هلته کانکور امتحان هم ورکولو، بیا په هغه کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده. هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مالنو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړه. بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ و، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټولې یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کېږي چې واورم وي، نو یخ به مو شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست.
دیارلس و شپ پنزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کالا و روز تا سکل دا دی شروعی یرغل شروع سو خلق و هجرت شروع کو، مخصوصا دی کل روسی اسکر و سی اشغال نو روز تا یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت و کو. نو پویغو که زهم پیش دورتا یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم، درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نسو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنې تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم، او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولېږو، بیا ز لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و، سی په هند ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سی دغې پلار وزیر د صحت په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه، او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی؟ لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و، او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وای او دلته بیل درس وای
د معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاگردانو سکم څومره زیار استلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای خو لاور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سېوک ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو چې لاور ته پوهېدو یو تعداد او هغه داسې نه ده څه دوی ملامتومه هغه دی زه بله خاطره مې د تعدادو سه دوه چانس کې یا درېیم چانس کې کامیابېدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرډ شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آقا که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آقا با کامی بیده خو پاکستان کی یو بل سیستم و سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دوی دی سیت پوی ساب را پل سی پیغه که ضرورنه دسی دوی آقا تاکر شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستل شاگرد تکره او کنه نو اغسی کله به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زحمت دیر و باسی
لکه سنگه چه پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه بون پا یاد ده چه زموش دی آوریدون کلا پارا پزل پوری وی
دسته خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه خو سه موش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانان و پدیسه هر کال آلت یو یا دو سیت افغان ماجر یا ورکر سی و نو یو چلور پینزه کسا افغانان مجالت لکه یو گروپم جور کره و همیشه به یو زیب و یو بل سره بم تماس که و اریکیم درلو دید نور سیول زیاد لکه دی پاکستان لحر گوت نراغه لیول یو شیطه مجموع متوجه سو سی کلا مجموع ملگری سو لنورو خپل تولگی لاز دکان کو سره نو بیا با یو دو دری میستی و روز تا بخبر خبر سو سی اغا دی کشمیر ده نو زما اغا لمره ملگری سوا سی اما سره دی داخلی پویسا که کوششو کو اغا دی کشمیر و اول ما سره ملگری سوا بیا روز اغا دی کشمیر و بیا می بلا ملگری سی موش پیدا کرا ما او دا بلا که یو جای گرسیدو اغا هم بیا تصادف دو دری میستی و روز تا خبر سو سی اغا هم دی کشمیر نو نپیشم اسی پدی که او دری ملگری سوا دی کشمیر و آیا سی دا دی موش ستونزی یو رقم وی دی موش کلچر سره ورته و یا دی موش لکه دی زوان میارونه یا خصوصیات سره ورته ول چه ورته والی و دی موش پا آقه که
جالبه ده
او دا جالبه ده او لغو کشمیری ملگرو سرم ترو سپوری ماری کستا نو لپینزه تلور آتیا وم او پینزه آتیا وم و نونسو تلور آتیا کسی شامل سوما تا نونسو حتاتیا کسی فارغ سوما آقه ملگرو سر ترو سی ماری کستا سی کل لندن تراسی ندلت ما سر وینی او سی کل
یعنی تک راتا کم لری
تک را تک لرو لنیستن سر وینو او همیشه پا تماس کیو
کل چی لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کلی
یعنی فارغ تسیل سومل پنجاب نه بیاراغ لمردان که ماستا دو کو شپک میسی می پیشور کیو کو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سي ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایره زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې ما زور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومانو اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لږه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو، د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول. هغه موته د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لږه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسته سوای څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده. خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبر پانتنو کې حسابېږي. تاسو وایي اوس شر ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي. سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، سه د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي. او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته زو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل سي کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سي هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس ده لکه شونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې سه څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سه ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده سه کوم ډاکټران سه غواړي سه تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یغو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوې ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایي سي زه درسره حل کوم، او زه د نوو څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم سته، نو په دې سره کې تاسو څه. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا باصلاحیته کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو
یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر و، نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنې کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، ته به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دې لپاره مشکله دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
बड़ा बड़ा शिलो यमाशी